د یو اوریدونکي غږ واورېدل چې د ازادۍ راډیو د پیغامونو په نمبر باندې زنګ وهلی و او خپل نظر یې ویلی و. دا وخت قدرمنو اوریدونکو 4:30 دي. د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. نور موضوعات هم لرو خو اوس نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزیر وایي په غزنی کې په جګړو کې شاوخوا 100 پولیس او سرتیری او لږ تر لږه 40 ملکي وګړي وژل شوي دي. طارق شاه بهرامي دغه څرګندونې نن په کابل کې د کورنیو چارو له وزیر وایي احمد برمک سره یو ځای په یوه خبري کانفرنس کې وکړي او ډاډ ورکړ چې په راتلونکو 40 ساعتونو کې به د غزنی په وضعیت کې د پام وړ بدلون راشي. په غزنی کې جګړې نن 4 ورځې ته غځېدلې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د ملکي وګړو او د هغوی حقونه خوندي او هم د ملکي تاسیساتو په تېره بیا د روغتیایي مرکزونو ساتنه یقیني کړي. په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر ته نږدې نن د یوې ځان وژونکې حملې په نتیجه کې د لومړنیو معلوماتو له مخې 2 پولیس وژل شوي او 1 تن ټپي دی. دغه حمله داسې مهال شوې چې د دې دفتر مخې ته د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له وروستي لست څخه د یو ایستل شوي کاندید مولوي تاریخیل محمدي پلویان د اعتراض په توګه راټول شوي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دروازې تړلې وې. د پاکستان د مرکزي پارلمان لپاره نوی ټاکل شوی غړو نن د وفاداری لوړه وکړه. ټاکل شوی چې د رواني اونۍ په پای کې د پارلمان د رئیس او مرستیال لپاره ټاکنې وشي او له هغې وروسته به د پارلمان 342 غړي نوی صدر اعظم ټاکي. د راپورونو له مخې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله 1 تن وژل شوي او 6 نور تری تم دي چې د دې ویره شته هغوی به هم خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهای وایي په هیواد کې اقتصادي ستونزې د امریکا د فشارونو نه بلکې تر ډیره د داخلي ناسم مدیریت نتیجه ده. او د ترکیې مرکزي بانک وایي تیار دی چې په هیواد کې د مالي وضعیت د ثبات د یقیني کولو لپاره ټول لازم اقدامات وکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. اوس هم قدرمنو اوریدونکو سپورتي خبرونو ته پام وکړئ چې ناجیه سپی چمتو کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي په خوست کې د امیر جنگ کمپ خپل منځي سیالیو دویمه لوبه نن د ای او بی لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د ای لوبډلې په 500 ورونو کې د ټولو لوبغاړو په لاسه ورکولو 233 منډې ترلاسه کړې چې له دې ډلې بهیر محبوب، اتیا، اکرام علي خیل، نهش پیته او رحمان الله کو 500 منډې جوړې کړې. همدارنګه د بی لوبډلې توپ چون کول جملې سمیع الله 15، نجات مسعود یوسف زی 22 او ضیاء الرحمن اکبر یو لوبغاړی وسوځو. د بی لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 250 منډې جوړې کړې چې له دې ډلې ابراهیم زدران 4، درویش رسولی 3 او منیر احمد 1 منډې ترلاسه کړې. د لوبډلو توپ چونکو له جملې ضیاء الرحمن 4، ناصر توترخیل، عبدالباقی 2 او فضل حق یو لوبغاړی وسوځو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د افغانستان د غوړ لیک ووم پړاو سیالۍ ځنډیدلې. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د روشن کمپنۍ په ګډون د هیواد د یو شمېر نورو خصوصي کمپنیو لخوا تمویل کېدې خو هغوی سکل له مالي ملاتړ څخه لاس اخیستی. نوموړي وویل دوی له یو شمېر افغان چارواکو سره هم خبرې کړې او هڅه کوي چې دغه لوبې ترسره شي. او د هندوستان او انګلستان ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه هم په لوی توپیر انګلستان وګټله. د انګلستان په یون لوبغالی کې دا لوبه د یو اینز او 1.95 منډو په توپیر پرون د انګلستان په بریا پای ته ورسیده. په دغه لوبه کې هندستان په لومړي اینز کې 1.00 او په دویم اینز کې یوازې 1.10 منډې جوړې کړې چې له دې سره د انګلستان لخوا ورکړ شوي 396 منډې پوره نشوې کړې. دا د کرکټ په ټیسټ سیالیو کې د هندستان کم ساري ماتې ګڼل کېږي. د هندستان او انګلستان ترمنځ د 5 ټیسټ سیالیو لړۍ د اګست میاشتی له پیل راهیسی د انګلستان په کوربتو پیل شوې ده. د دغو سیالیو لومړۍ لوبه هم انګلستان په 1.5 منډو ګټلې وه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام 95.5 په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. اوس هم یو ورو ورځو بیا د غزنی موضوع ته. د غزنی د ولایتي شورا چارواکي وایي په تیرو دریو ورځو کې د دې ولایت 15 ولسوالیو لکه خواجه عمری، رشیدان، اجرستان، خوګیانی او جغتو سقوط کړی. دوی وایي که مرکزی دولت دې مسلې ته پاملرنه ونه کړي نو ښایي پاتې ولسوالۍ هم سقوط وکړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د غزنی ولایت د سیمه ایزو چارواکو او د مرکزی حکومت د نورو مسؤلینو نظر واخلي، خو په دې اړه بریالی نه شوه. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیره شپه د غزنی پر امنیتي وضعیت بیړنۍ غونډه وکړه او پریکړه یې وکړه چې غزنی ته به ډیر ژر اضافي مرستندوی ځواکونه استوي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
چارواکي وایي د غزنی جګړه نن څلورم ورځ هم په شدت سره روانه ده. د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی ښار زیاتې برخې لا هم له وسلوالو طالبانو سره دي، او طالبانو له تیرې ورځې راهیسې د دغه ولایت پر ولایت مقام، امنی قمنداني او ملي امنیت پر ودانیو ډله ییز بریدونه پیل کړي. د ولایتي شورا مسؤلین زیاتوي چې وسلوالو طالبانو په تیرو دریو ورځو او شپو کې غزنی ښار ته د ننوتلو تر څنګ د دغه ولایت 15 ولسوالۍ هم سکوت کړي، لکه خواجه عمری، رشیدان، اجرستان، خوګیانو او جغتو ولسوالی. دوی زیاتوي چې په اجرستان ولسوالۍ کې زیات شمیر کمانډو سرتیري هم ندراکه دي او یو شمیر پولیس هم وژل سوي. د ولایتي شورا غړي نصیر احمد پکیری ازادي راډیو ته داسې وویل:
ولسوالۍ څو خو دا یو د خوګیانی ده، یو د خوجمری ده، دوه د شیدان ده، درې جغتو ده، څلور او اجرستان ولسوالۍ ده، پنځه ولسوالۍ په دې نشاط کې. په دې یو دوه درې ورځې چې دلته غزنی کې اوس نشاط جګړه روانه ده، سکوت ده. کماندو بخی اوس لا درک ده، معلوم نه ده چې هغه ژوندۍ ده، هغه اسیر ده، هیڅ خبر دې نه دولت لري نه غزنی محلي حکومت لري.
د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی بیا زیاتوي که چیرې مرکزی اداره و غزنی ولایت ته جدي توجه ونه کړي نو د دغه ولایت د مرکز به ګډون به ټولې ولسوالۍ سکوت وکړي.
خو د دې پلان برنامه هم دا اولې ولایت سکوت کوو، بیا که ولایت نه سکوت کوو ولسوالۍ سکوت کولی، نو خبره داده چې د غزنی اکثر ولسوالۍ طالبان بیخي اشهر زیات راغلی، شاید سکوت یې که سکوت نه یم سکوت کوي د دې خاطر مرکزی دولت غزنی ته توجه نه لري، او مرکزی دولت غزنی ملت سره خلق د غزنی له امنیتي ځواکو او د غزنی له ملت سره غټه جفا وکړه، او دا جفا نه جبرانېدونکې ده. اوس هم که اقدامات جدي ونیسي نو ټولې ولسوالۍ به د غزنی سکوت شي. او
ځینې روغتیایي سرچینې وایي په غزنی ښار کې د روانې جګړې پر مهال په تیرو دریو ورځو کې تر 200 پورې زیات نظامي او ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. ځینې نورې سرچینې بیا وایي په تیرو دریو ورځو کې په غزنی ښار کې د روانې جګړې پر مهال 114 تنه وژل سوي او 122 تنه ټپیان دي، چې وسلوال طالبان، افغان پوځیان او ملکي کسان هم پکې شامل دي. خو تر اوسه پورې لا کره شمېره له چا سره نشته چې په غزنی ښار کې د روانې جګړې پر مهال څومره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. لادی سره لسمی هم راپورونه شي چې په غزنی ښار کې زیات شمیر خلک لا هم په خپل کورونو کې بند پاتې دي، او دغه راز په غزنی ښار کې زیات شمیر مړی او ټپیان پر سړکونو پراته دي، او د دې ترڅنګ روغتونونه ټول له مړو او ټپیانو ډک دي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په جاړه د غزنی ولایت د سیمه ایزو چارواکو او دغه راز د ملي دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړي، خو له پوره هڅو سره بیا هم بریالی نه سوه. دا په داسې حال کې د چاپ خان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه د غزنی پر امنیتي وضعیت بیړنۍ غونډه وکړه او پریکړه یې وکړه چې غزنی ښار ته به ډیر ژر ملاتړي ځواکونه واستوي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته په یو استولي برېښنالیک ویلي چې د دغه ولایت زیات شمیر ولسوالۍ سکوت کړي، او د دغه ولایت په غزنی ښار کې لا هم د دې جګړه په شدت سره روانه ده، او د غزنی ښار زیاتې برخې د دې تر ولکې لاندې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
د غزنی پر 15 ولسوالیو د وسلوالو طالبانو د ولکې په اړه د ازادي رادیو د خبريال راپور مو اوریده. خو د یادونه ورده چې د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزیرانو نن په کابل کې په یو غټه خبري غونډه کې چې مخکې موږ راپور خپور کړ، د غزنی ولایت د ورستیو تحولاتو په اړه ورستی جزئیات خبريالانو ته وړاندې کړل. همدارس د تلفاتو د شمیر په اړه دوی وویل چې شاوخوا سل افغان امنیتي ځواکونه او شاوخوا سل ملکی وګړي وژل شوي دي. په د غزنی د تیرو ورځو په جګړو کې دوی د افغان سپیشل فورس یا د افغانستان د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو په اړه هم وویل چې شاوخوا 50 سرتیري چې له کابل نه د مرستې لپاره غزنی ته استول شوي وو، شاوخوا 90 کسانو یې د دولت تر ولکې لاندې یوې ولسوالۍ ته عقب نشینی کړې ده او د 20 نورو برخلیک تر اوسه پورې معلوم نه دی.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. اوس هم له کنر نه یو راپور لرو. په مرکز اسدآباد کې د 15 میگاواټ لمریزه برېښنا یو دستګاه جوړیږي. په دې پروژه کې به 11 میلیونه امریکایي ډالر مصرف وشي او لسګونه زره کورنیو ته به برېښنا ورکړي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه نور جزئیات لري.
کونړ کې دوه سیندونه بهیږي چې هر ځای کې د برېښنا بندونه جوړولو او ورڅخه د زیاتې برېښنا د تولید امکانات شته. کونړیانو له پخواني ولسمشر کرزي هم په کراتو غوښتي چې په ټول هیواد کې د برېښنا د کمی پوره کول لپاره دي د کونړ په پریمانه اوبو بندونه جوړ کړي. هغوی ورسره بشمیر رشمنې کړي او همداراز یې له ولسمشر غني هم د برېښنا کوټونو جوړولو غوښتنې کړي. ژمنې شوي خو تر اوسه یو ژمنه هم نه ده عملي شوې. اوس داسې هڅې پیل شوې چې په یاد ولایت کې د خلکو د ستونزو د هواري لپاره د لمریز برېښنا یو دستګاه نصب شي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لمریز برېښنا د تولید لپاره سروې پیل شوې چې ډېر زر به یې نورې عملي چارې هم پیل شي.
د 15 میگاواټ برېښنا د تولید سولري برېښنا بوالته سولر بنسبو چې بلاخره د ټول کونړ لپاره تقریبا د 95,000 کورنۍ لپاره به برېښنا ورکړي او دا به تقریبا په کم وخت کې به ان شاء الله اوس سروې پیل شوه، تخنیکی سروې.
ولس او د ولس استازي وایي چې د کونړ سیند د دومره پریمانه اوبو د شتون سربیره د لمریز برېښنا څخه ګټه اخستل د کونړ سیند پورې د خندا په معنا دي او دا په دې معنا هم ده چې موږ د خپل بې وسۍ له امله نه سیند مهار کولی شو او نه هم پرې د برېښنا بندونه جوړولی شو. د کونړ ولایتي شورا پخواني رئیس حاجي محمد صافي ازادي راډیو ته وویل که په هغو ولایتونو کې د لمریز برېښنا د تولید دستګاوي جوړ شي چې هلته اوبه نه وي نو کوم باک نه لري. خو په کونړ کې په لمریز برېښنا 11 میلیونه امریکایي ډالر لګول ځکه بې ځایه دي چې په همدې ډالرو د کونړ په پریمانه اوبو یو ښه برېښنا کوټ جوړېدی شي.
کونړ یو د هغو ولایتونو دی د افغانستان په څلورو ولایتونو کې چې پریمانه اوبه لري. خو چېرته دغه باندې لکه څنګه چې د کونړ د مړونګي او د وټپور ولسوالۍ ترمنځ چې د مناګي په نوم باندې کم بند چې د 9.7 میلیونو په مقابل کې تقریبا کار روان دی، جریان کې دی، خو بیا هم امید شته چې په نږدې وخت کې به انشاءالله کار تکمیل شي. خو که چېرته په دې باندې د اوبو کم داسې کوچنی ډیم جوړ شوی وی نو دا به ډېر مفید کونړ لپاره ولې چې دا به آینده لرله دا به طولانی وو.
هغه وایي د لمریز برېښنا دستګاه ډېرې ستونزې لري. یو خو د کم وخت د پاره وي او ډېره زر خرابیږي. کله چې وریځ او باران شي نو هم کار نه کوي او د هیواد په اکثرو ځایونو کې دغه دستګاوې ناکامې شوې دي.
د 11 میلیونو ډالرو په مقابل کې کومه سولري برېښنا جوړیږي دغه پروژې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پلی شوي دي. خو په هغه ولایتونو کې چې هلته د اوبو ډېر کمښت دی بیا هم هغه پروژې هلته هغه څه چې د دولت امید او تمه کوله په هغه اندازه باندې الته برق تولید نکړی شو.
د کونړ والی بیا وای همې د مناګي په برېښنا کوټ کار چټک کړي، هم غواړي چې په اسدآباد کې د برېښنا تولیدونکي فابریکې بیا اساسي رغولو چارې ډېر زر پیل کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د آزادی رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د آزادی رادیو د رادیوي ډرامو د لړۍ یو کلی زرغګونه یو نوې برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې یوه نړیواله موضوع چې د دې خپرونې لومړی موضوع ده تاسو ته وړاندې کیږي. د پاکستان د مرکزی پارلمان نویو غړو نن د وفادارۍ لوړه وکړه. د دوی د لوړې مراسم په اسلام آباد کې ترسره شول. دا په داسې حال کې ده چې د مخالفو ګوندونو پلویانو په دې خاطر چې ګنې انتخابات د دوی په وینا له درغلیو ډک دي لاریونونه کړي. په دې اړه نور جزئیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
د پاکستان د مرکزی پارلمان لپاره 329 غړیو نن په اسلام آباد کې د ملي اسمبلی په ودانۍ کې د وفادارۍ لوړه وکړه. د لوړې په دې مراسمو کې پخوانی صدر اعظم او د صدر اعظم لپاره اوسنۍ هیله من د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان حضور درلود. د عمران خان په شمول چې ګوندې ګڼې څوکۍ ګټلې، نویو وکیلانو ته د وفادارۍ لوړه د پاکستان د پارلمان مشر سردار ایاز صادق ورکړه.
کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا.
تمه در روانه اونۍ به د پارلمان همدا 324 غړي د پاکستان د پارلمان مشر او مرستیال هم وټاکي. کسام تحریک انصاف پاکستان د جولای 15مې پارلماني ټاکنې ګټلې، خو مخالفو ګوندونو یوار لمخه د پاکستان د صدر اعظم او هم د پارلمان د ریاست او مرستیالۍ لپاره د کاندیدانو د درولو خبره کړې ده. که څه هم عمران خان ویلي وو چې د اګست 14مې د پاکستان د ازادۍ لورځې مخکې حکومت جوړوي، خو اوس ښایي د اګست 14مه د نوي صدر اعظم لپاره د پارلمان غړي رایه ورکړي او بیا حکومت جوړ شي. د صدر اعظم لپاره هیله من عمران خان کتام په یوازې سر د حکومت جوړولو لپاره کافي څوکۍ ونه ګټلې، خو په پا پاکستان کې د مسلم لیگ نواز او یا هم پیپلز پارټي د اوګدو کلونو رژیم ورختم کړ او اوس وایي چې یو نوی پاکستان به جوړوي. د ویلي چې په خپل وکیلانو سربیره ګڼ نور آزاد وکیلان خپل کړي او د صدر اعظم لپاره کافي څوکۍ ګټلې دي. کتام د پارلمان نویو غړیو د وفادارۍ لوړه وکړه، خو د څو مهمو سیاستوالو مولانا فضل الرحمن، محمود خان تکزي، آفتاب شیرپاو او چودري نثار پلویانو او د ګوندونو پارلماني ټاکنې له درغلیو ډکې بللې دي. دوی پاوز تورن کړی چې په انتخاباتو کې د عمران خان په پلوي لاسوهنی کړي، هغه څه چې پاوز او عمران خان یې پکلا کړی دی. اخو د اروپای ټولنې د ټاکنو نظارتي ټیم هم د پاکستان د انتخاباتو نتیجه سمه بللې، خو د کمپاینونو پر مهال زینو مسایلو باندې انتقاد کړی دی.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګرانو اوریدونکو، وا مو اوریدل چې ګلبانو د چینې پر غاړه جنو او میرمنو ته د انتخاباتو د اهمیت او ارزښت په باره کې خبرې کولې. اوس به وورو چې سردار خان د چا په حجره کې دی او د څه شي صفت کوي.
زوهر لوی کې ملک صاحب نو خانه دا هندوانه خو ډېره خوندوره ده. وایم دارو دی سردار خان، دا مو د خپل پالیز دی. دهقانان د خدای ښه لري، ډېره خواري ورسره کوي.
رښتیا یې ویلي چې بې له خواري نه دین شته نه دنیا.
نامه خدای دی وي، ډېره دم ښه جوړه کړې ده. دا شاوخوا ښایسته ونې ګلونه څومره ښه ښکاري.
هغه د چا خبره دوه ورځې ژوند دی چې ښه او خوشحاله تیر شي. رښتیا پښتنه د عیب نه وي، دا ډېر وخت دې خوا نه دی راغلی. خیرت خو به وي، څنګه دې پېښه را وکړه؟
ملک صاحب، خیرت نه خبره تیره ده. هوښیاران متل کوي چې تمه یا ښه امیدونو ته شي یا لویو غرونو ته.
راغلم چې منډه ترړه را سره وکي.
سردار خان بنده په وس پړ دی چې زما له وسه کېږي ولې نه په سترګو
وایم. سترګې دې په امان، خدای دې آباد لره. تل د کلي ولس ته خیر رسېدلی دی.
وایي نیت صاف منزل آسان. دا کلي ولسونه د دې لپاره یو ځای اوسېږي چې د یو بل په غم او ښادۍ کې سره شریک شي. ښه، اوس دې نو خپله خبره وکړه چې زما سر پې خلاص شي.
خپله خبره خو دا ده چې له خپلو سره په جنجال اوښته یم.
سردار خانه، په تا به بد هم ولګېږي، خو ښه بنیادم هغه وي چې پرتیو ته هم ښه ورسېږي. پاتې شو خپل خپل، خو بیا خپل وي که نه.
بس ملک صاحب، یو بد رانه شوي دي، نور مې مه ملامتوه.
ښه چې خپله پړه منې، نور څه نه درته وایم. خدا خپل دي ونه ښودل چې څوک دي او بیا ملانجه څه ده.
ملک صاحب څه درته وایم، له خپلې خور او د هغې له خاوند سره په غم اوښته یم.
ښه ښه،
او خبره اوږده ده، په لاره کې به درته وکړم، خو چې ته راسه یو ځل هلته ورشي.
په دفتر کې ستړی شوې چې د مکتب په میدان کې وګرځو، د شاګردانو سره به هم خبرې وکړو.
ما وینې صاحبې، مننه، همدلته آرامه یم. له شاګردانو سره مې مخکې لیدلي، ډېر ښه نظرونه یې لرل.
رښتیا یوې شاګرد ته مې ویلي چې دلته راشي، د انتخاباتو په باره کې رسنۍ کړې ده چې رایې وړي او موږ ته یې وښيي.
د انتخاباتو په باره کې رسنۍ کړې ده؟
هو، یعنی دا چې په رسامۍ کې د انتخاباتو اهمیت ښودلی دی.
ښه،
مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ګلبانو خورې، همدا مې درته ښودله، عمر یې ډېر دی. دا زهره نومېږي، نام خدای په رسامۍ کې ډېر لوی استعداد لري.
ښه ښه، زهرې ستړی مشي.
کوروادان، تاسو ستړی مشئ.
خوار مشئ. ښه زهرې، ته نه رسامه یې؟ ها،
څه وایم، بس چې څه به یې په زړه کې راشي رسمه به یې او زړه به پرې خوشحاله وم.
ګلبانو، دا کم عمره نجلۍ ډېر لوی استعداد لري، که ښې لارې چارې ورته برابرې شي په خپل هنر کې به لوی نوم پیدا کړي.
همداسې ده، د کورنۍ خونکو همکاري به یې د لارې مشالونه وي. ښه زهرې، معاونې صاحب ویل چې د انتخابات په اهمیت یې یوه رسامي کړې ده.
او ګلبانو ترورې، رسامي مې راوړې ده، تاسو او معاونه صاحب یې وګورئ چې څنګه ده. دا دې وګورئ، همدا ده.
ته راکه. اوهو، دا څومره ښکلې ده. معاونې صاحب ته وګوره، څومره ښه پیام لري.
ګلبانو، همداسې ده. تو ګوره، په تیارو کې چې ډېوې روانې دي، دا ځینې د ښځو نمایندګي کوي او دا ځینې د نارینه وو.
هو، او د تیارو په آخر کې ښکلې او رنګینه فضا ده، ونې او ګلونه دي، ودانۍ دي.
له دې ډېوو نه چې له ځینو سره ښځه او له ځینو سره نارینه لیکل شوي، مقصد دا دی چې که ښې ښځې او ښه سړی انتخاب شي، تاسو به له تیارو نه رڼا او ښکلي ژوند ته راوباسي.
شابه زهرې، همداسې ده. ښه ده، دې پیام تشریح مور سره لیکل شوې چې خلک د رسامۍ په مقصد ښه وپوهېږي.
هو، دا پیام زما هم ډېر خوښ شو. زهرې، ته یې ولوله.
په کار پوهې اخلاص بدې وطن دوستې ښځې او په کار پوه اخلاص بد او وطن دوست سړي انتخاب کړي چې وطن او وطنوالو ته خدمت وکړي.
آفرین.
له دې رسامۍ به ښې ښکلې کاپیانې اخلو او بیا به یې د خلکو د پوهاوي لپاره په مهمو ځایونو کې لګوو.
سیده، زه خود ځوانانو د سپورتي مسابقې چې ګورم ډېر خوشحالېږم.
جمیله، د خوشحالۍ ځای خو ځکه دی چې دا هر څه د ځوانانو شورا په هلو ځلو وشول.
ډېر ښه وشول. که دا مسابقې نه وای، که ځوانان په ورزش کې مصروف نه وای، د کلي ډېر هلکان او ځوانان به ګمراه سوي وای او د سریخو په ډنډ کې به غورځېدلي وای. ته وای ښه. خبر نی ویل خدای داده
وایم گل خبره دی وکړه موسی گل خود بوجه تو خود عقل ناره انا کوم خبره چې تو کوی تو بول چا ورته قام هم نی
خدای داده تو خود خپل ملګری د عقل نار بولی چې داسې ده اوس دی وای چې موږ د ځوانانو شورا کوم داسې کار وکړو چې د خلکو پکې ډیره ګټه وي
سیده دا خو ډیره اسانه پوښتنه ده زړه د بد مشه د موسی اګل شاګرد دی هم ویلی شي
نه خدای ده د په عقل اباده کې پرېږده چې ستا یار موسی اګل ځواب ورکړي ته وایي ښه
زه د خدای داد په ځای زه وایم چې ښه اوس یې نو ځواب ووایه
ځواب یې اسانه دی خدای داده دا لږ مخکې زه او ته د ځوانانو شورا دې غونډې ته لږ کوم ځای نه راغلو
استاد خان دلاور خان د خوړ د غاړې د ځمکو نه
ای شاباس اوس نو غوږ سه جمیله خبره داسې ده چې زموږ د قانانو د خان دلاور خان ځمکې ته وټي جوړول چې د سیلاو مخه یې ونیسي ته وایي ښه
ښه نو وټي خو یې د خان د لاور خان ځمکو ته جوړول اوس نو ته د اصل مقصد ووایه موسی ګله
اصل مقصد مې دا دی چې خان د لاور خان خو هر څه لري خپلې ځمکې له سیلاو یو څه ساتلی سي خو پاتې سول دا غریب خلک سیلاو ظالم به د دوی د خولې شخوند وتښتوي
ښه نو چاره یې څه ده
خبره په چاره کې ده که نه چاره یې دا ده چې د کلي په سر کې سربند به ښه پوخ جوړ کړو ته وایې ښه د کلي ټولې ځمکې به له سیلاو نه بچ وي
واه 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 ژوندی دی موسی ګلای زړه دې بدمشه عجبه د حکمت خبره یې وکړه
خدای داده د حکمت خبره یې وکړه
خو زه وایم راځئ له کومې موسسې نه به مرسته وغواړو که نه دا وړۍ به شړۍ نه شي
ماسیسې ته حاجت نسته دا وړۍ زه شړۍ کوم
کینه کینه موسی ګله ته نو هسې هوایي خبرې کوې
نه هوایي خبره نه کوم کلیوال خود څه پیشو نه دي خوړلي ته وایې ښه ښه شر به پرې وکړو ملنګۍ به مس ډول وغربوي او ځوانان به په شوق د سربند پخولو کار کوي
ما خو ویلي که نه چې موسی ګلای د عقل انار ده ومو لیدل
خدیجې د پولې تر څنګ په دې اوار ځای کې دسترخوان وغوړوه لوښي پې کېږده زه لاسونه مینځم
ښه ده خو ته صبر چې زه لاسونو ته د اوبه واچوم
نه نه دا دې اومه مینځم
ښه نو بسم الله که دارو دې شه
خو ته هم راځه لاسونه دې ومینځه
دغه ده درغلم
خدیجې ورور دې بدماشي ته لاس اچولی هسې نه چې بیا را پسې راشي دا سوکړک او شړومبې را باندې زار کړي
ملنګه ما هم داسې نه انګېرله چې ورور به مې دومره دښمني را سره کوي خو اوس زه به هم خوښه شم
غریبې ته نو څه کولی شې وای خاورو له ایرو سره واړول باد پې راغی دواړه یې یوړې
داسې مه وایه د غریبانو هم خدای شته زه ځم په ولسوالۍ کې عریضه پرې کوم
ګمان مې نه شي چې عریضه څه ګټه وکړي خو زه بیا یو کار کوم چې ورور به دې له ډېره درده په ځان وخاندي
نه نه پام کوه ګوره زه نه دې نیسم ملنګه داسې کوم کار ونه کړي چې ځان ته بهم ضرر ورسوي ورور ته مې
نو څه وکړم دای مې د مرګ خوبونه ویني او زه لاس تر زنې ورته کښېنم ها
خو زه چې عریضه پرې وکړم دا یې ښه او قانوني لاره ده
ښځې زه پوهېږم چې څه وکړم او څه ونه کړم زما په کار کې به غرض نه لري
عزتمن اوریدونکو تاسو واوریدل چې موسی ګل د ځوانانو په شورا کې یو خوړاندیز وکړ او وی ویل چې باید د کلیوالو په حشر د کلی سربند محکم شي چې ځمکه د سیلاب له خطر نه وژغورل شي درنو اوریدونکو چیرته چې تاسو ژوند کوئ، آیا اوس هم د اشر رواج شته؟ که د خلکو ترمنځ اشر او یو بل ته درناوی وي، د ټولنې او خلکو په ژوند کې به څه بدلون راشي؟
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.